قانون طرحه د ډیموکراسي په پلوي له پرسګنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه او ویل چې له دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا و خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله دروغ او خوشاله اوسئ. زه صفی الله ستانکزایم. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. د ازادي رادیو د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د دغې پدیدې د احتیاط په کچو او اړوند ستونزو باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې درې څلور میلمانه لرو، تاسو سره د دوی نظریات شریکیږي. تاسو ته به هم چانس درکو چې خبرې ورسره وکړي، که پوښتنې لري پوښتنې به ترې مطرح کړي. لومړی به میلمانه معرفي کړم، د کابل د طبي پوهنتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر ارشاد منصور زموږ میلمه دی. همدارنګه ښاغلی متی الله اورمړ چې ارواپوه او ډاکټر دی او د معتاد نو د تداوی په مرکز کې کار کوي، د ازموک میلمه ده. همدارنګه د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د پروګرام مشر عبدالنافع همت را سره میلمه ده چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه همدارنګه د احتیاط د کچې په زیاتوالي او کموالي او وړوند مسایلو باندې به لمونږ سره ورستي جزئیات شریکوي. هیله ده دغه پروګرام تر پایه را سره واوري. په لومړی سر کې به د یو داسې ځوان مرکه تاسو ته خبره کړو چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او څو واره د اعتیاد د پریښودو له مرکزونو هم تښتېدلی دی او تداوی نه وه شوې. دی بشرمل نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. د ده په مرکې سره به تاسو پوه شئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه څومره زیاته ده او څومره ځوانان له دغې مسئلې کړیږي. له بشرمل سره زموږ همکار محمد ایاز ترنک دغه مرکه کړې چې د پروګرام په اول کې به تاسو ته خبره کړو.
مسته مکتب میں اختیار خبر ہے پتی دل کو کے بنا خبر ہے دل حال سلو سلو دا سم سیگریٹ تو اچھر سو خ ہتا دی تنا لو جی بھی خ متا سلو دا پوڈر ہیروئن دا تا دیا کو تب پات شو دا خود سے بوٹے دا سی ہر سن دے مور یہ ری پلا دے ری جا خ مکتب دا ہر سن دے باسی دے مڑی دے جوان دینہ دری دے پی میو مشرو رزی تڑ لئی میں او دے پی ولس میشت تڑ لئی ما ی دی نہ مخ کے شپگ وش میشت تڑ لئی او ما بے شپگ میشت بند کرے او ما پوتا کې به زنجیرو کې اچولې تشنه د بیم بولم بیرته به موږ را وستلم. اجازه نه وه چې هلته بل ورور نه ما اتاق ته راشي. بیخي ضعیفه کړي وو چې هغه نږدې خپلوان موږ نه پېژندلو. په دې رقم یې موږ کړي وو، کور کې بې اعتباره، باندې بې اعتباره، انډیوال ته بې اعتباره، یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور د دې نه زیات سړی خرابه شي. نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې یو شپه راغله، اوبه مې څنګ ایښي ولې، اوبه مې وچېکلې. سبایي و مور مې وویلې وی، یو خور هم ده مور مې وویلې وی، بېګا ډېره تږي وم، وایي څنګ ته مې د اوبه ایښې ولې وی، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وی. یعنی مور نه موږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی بې متیارې پېکې پېکې کنه. بس د ورځې د چا کم او کم وله پنځه سوه څلور سوه چی به په مخه راغله. سرپمپ یې نه کوله ځکه چې متاد و، هم متاد و هم چې هغه بره احتیاج و. یو ورځ خمار شوم مودتخانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ورته نه وی. او سیاست اوله سیاست اوله چې دادین لاندې وننه وتلم، بس همغې سره ناست وم. د هغې نه مې پوډر تښتولي دي. دوه نیم کاله نه ومه په کور کې، بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په یو باغ کې. بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقې مغزي شوله، بېخي لیونۍ غوندې شوله. ډوډۍ به یې خوړلې، بیا به یې نارې ویلې وی ځم زه به څنګ کې ناست وم. بیا به یې ویلې وی ځم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام له لارې مو د یو داسې ځوان خبرې واورېدې، مرکه مو ورسره واورېده چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی. او د تداوی په مرحله کې هم د څو بار د تداوی لمرکز تخریدل او و موریدل چې څومره ستونزو سره مخ وو. د ځوان فکر په اوسنی پروګرام کې به ملک څنګه چې مخکې ویل میلمانه لرلو دوی سره به خبرې وکړو، خو مخکې له هغې به تاسو ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور مهم ټکي درته واورو. دا چې د دغه راپور له مخې چې د جون په 15مه باندې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ کې د راپور په اساس په 2013 کال کې د مخدره موادو باندې دروغ دو کسانو شمیر 290 میلیونه خودل شوی دی او ویل شوی دی چې کال په کال دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه اوسنی شمیر هم 15 میلیونه تر لسو کلو مخکې زیات کسان په مخدره موادو باندې روغ دي. خي د دغه راپور بل مهمه تازه برخه ده چې د کرونا ویروس په وبا په خاطر چې اوس ټول نړۍ لګواک سره مخ کړی ده، د مخدره موادو باندې روغ دي او همدارنګه د مخدره موادو د قاچاق مسله هم زیاته شوې ده. دغه راپور په اساس لدی چې ډیرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، په کورونو باندې ناستي، نو هڅه کوي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مخدره موادو قاچاق ته مخه کړي او یا د ژوند د سختیو د ورکولو لپاره د مخدره موادو کارول یا استعمال ته مخه کړي. په دې اساس باندې کسان چې په دغه راپور کې نه دی ویل شوی څومره تازه کسان په مخدره موادو باندې روږدي شوی، خو ویل شوی دی چې په کور کې د خلکو د زیات شمیرو د کیناستو همدارنګه د کاروبارونو د لاسه وتلو او د ګڼو نورو ستونزو په خاطر چې د کرونا ویروس په خاطر رامنځته شوی دی، د مخدره موادو روکتیا په ټوله نړۍ کې زیاته شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د مخدره موادو شمیر پکې بیخي زیات دی، د مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر. البته وروستي راپورونه په دې ارتباط نشته، خو کوم راپور چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مبارزې ادارې او همدارنګ د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د هغه وخت وزارت خپور کړی و، په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو باندې یا په مخدره موادو باندې روږ دي او د معتادینو کچه هم دومره خودل شوی و. ممکن په دې وروستیو څو کلونو کې د کارونو په کمیدو او همدارنګه د مخدره موادو باندې د خلکو د احتیاط د زیاتېدو په خاطر باندې ښایي دغه شمیر لا پسې زیات شوی، خو تر اوسه پورې کوم تازه شمیر نه دی خپور شوی. زموږ میلمانه هم خوشبختانه راغلي پروګرام کې. لومړی به ورشو نافع همت صاحب ته. همت صاحب، د ازادي راډیو د زهر و کاروان پروګرام تاسو مخ ته وړئ، وروستي راپورونه وروستي ارقام څه دي د مخدره موادو پر ضد مبارزه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه په کومه وازه کې ده او د اعتیاد کچه په افغانستان کې په کوم حد کې ده؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي.
مننه تاسو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د اعتیاد کچه که څومره داسې تازه څېړنه نه لرو، خو د مخکني راپورونو په اساس باندې ویلو شو که دا خبره د کرونا د وضعیت سره هم وتړو، نو دوه عمده عوامل به موږ چې څومره مرکې کړي دي د محتاجینو سره په تېرو دریو کلونو کې، نو دوه عمده عوامل و چې دوی ولې نشې ته اړ کړل، چې هغه یو بیکاري وه او یو ډپریشن یا خفګان و. نو اوس چې کرونا راغلې ده، د دې سره بیکاري هم ډېره سوې ده او ډپریشن خفګان به هم ډېر سوي، ځکه خلک په کورو کې بندیان دي، راوتلی نه شي، یا هغه د دې په خوښ چې پخوا به د چا سره یو ناسته ولاړه به کول، هغه نه شي کولی. طبیعي خبره ده چې دغه احتیاط به ورسره ډېر سوي او دغه مریضي به هم ورسره زیاته سوي. په مجموع کې دا وضعیت ښه نه دی، احتیاط مخ په ډېرېدو دی. او یو ټیک ته به اشاره وکړم، د ارقامو په برخه کې دغه 3.5 میلیونه چې دي دا معتادین نه دي، بلکې دا زیانمن سوي دي. موږ 3.5 لکه معتادین لرو، دغه 3.5 میلیونه دا متاثرین دي. مثلا په یو کور کې یو څوک معتاد وي، نو دغه اولادونه سوال کوي، نو دغه متاثرین چې دي دا ټول 3.5 میلیونه ته رسیږي.
خو معتادین درینیم لکه دی کوم کسان چې معتادین دي یعنی عملا استفاده کوي له دغو مخدره موادو نه د هغوی شمېر
درینیم لکه دی بل مستقیم استفاده کوونکي درینیم لکه دی هو مستقیم نو دا نور متاثرین دي یعنی هغه د کور غړي دي چې زیان لیدلی دي متاثر شوي دي
همت صاحب غواړم پوښتم د تاسو راپورونه څه وایي د ځوانانو د احتیاط کچا څومره ده ځکه چې په افغانستان کې خو تر 80% ځوانان دي یعنی له 13 تر 15 پورې کلونه عمر لري او دا ټول د ځوان طبقه ده د احتیاط کچا په دغه طبقه کې څومره ده د تاسو راپورونه څه وایي
په دې طبقه کې څو ټول زیاته ده ځوانان تر هر څه ډیر په نشو باندې اخته دي اته چې باسواده مثلا د مور راپور د لوزي چې په ټولنه په لړۍ کې یعنی دلته یوازې د نشي بوټو موضوع نه ده دلته کیمیاوي نشي مواد هم دي د ټابلیټ کا په نوم د زیګا په نوم سره یعنی دا کیمیاوي نشي مواد دي چې دا د ګولې په شکل دي چې دا ماسینو د مکتب شاګردان دای خوري دا د دې د خوشي ماټرونو جوړي مرزي باندې راپور نه درلودل چې دا مطلق ځوانان یا تر ډیر کشران د مکتب د ومو د اتمو د نه همو د رسم سیمپل شاګردان نو په مجبور کې مطلق اکثریت معتادین چې دي هغه ځوانان دي
نافی همتو د ازادي راډیو د زهرو کاروان د پروګرام مشر دی د پروګرام کې را سره پاتې وي خو اوس به ور شو خپل بل میلمته ډاکټر ارشاد منصور د افغانستان د طبي پانتون د کابل د طبي پانتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو فعال ډاکټر صاحب ډیره مننه چې په لاندې وخت کې مو پروګرام ته زموږ دعوت ومانه لکه څنګه مو چې په اول کې راپور کې ویل د ملګرو ملتونو یو راپور خپور شوې ویل دي چې د کووېډ 19 وبا په خاطر باندې هم ممکن په ټوله نړۍ کې د کرونا د احتیاط کچه بیخي زیاته شي ځکه چې په کور کې ډیر خلک په کور ناست دي کارونه له لاسه ورکړي دي مشکلات زیات شوي دي نو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دوی اړ شوي دي چې د مخدره موادو کاروبار وکړي او یا هم پرې روغ دي شي تاسو چې په دغه برخه کې کار کوئ له معتادینو سره مو تاسو ګورئ په افغانستان کې دغه وسنۍ وضع څنګه ګورئ د کووېډ 19 وبا په وخت کې روغتیا یا احتیاط په کوم اندازه کې ده
هر څومره کې خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت په خاطر توګه د کووېډ 19 د وبا د خپرېدو وروسته په ټولو برخو کې شدید زیانونه لیدل دي مخصوصا د صحي خدماتو په برخه کې او د عمومي روغتیا په رابطه د پام وړ منفي تغیرات راغلي دي او دغه تغیرات د مخدره موادو په کارونکو یا معتادینو کې هم مشهود دي د مخدره موادو کارونکي او معتادین هغه کسان دي چې د رواني فشارونو اقتصادی زیانونو او کورنیو تاوتریخوالو پوراندی د دوی مقاومت ډیر ټیټ وی یعنی دوی ډیر زیانمنون کی دي ډیر ترنورو زر خپل توان د لاسه ورکړي نو طبعا په افغانستان کې د سقال لایل راهیسی هم د مخدره مواد او استفادې کې زیاتوالی راغلی هم ډیرو کسانو دی رواني فشارونو لکبله یا د مبهم عمومي وضعیت لکبله د مخدره موادو کارولو ته مخه کړی ده او د دې ترڅنګ د مخدره موادو د درملنې مراکز او د درملنې لپاره د خلکو مراجع هم متاثر شوي ده ځکه اکثره کسان کورونا لیدي یا لنورو مختلفو مسایلو د ویډیو لکبله یا درملنې ته مراجعه کوي یا هم که د نورو مشکلاتو لکبله درملنې ته مراجعه کوي هغه خدمات چې دوی ته پکار دي هغه نه ورسیږي د دې ترڅنګ د مخدره موادو د ارزي په رابطه هم ځینې تغیرات راغلي دي مثلا کېدای شي هغه مخدره مواد چې مخکې یو کس کارول دی قرنټین لکبله یا دی وبا لکبله د هغه لاسرسی یا د هغه په اصطلاح په بازار کې پیدایښت کم شوی وي او د هغو نرخونه لوړ شوي نو په دې شرایطو کې ځینې داسې کسان هم دي چې هغو نویو مخدره موادو او لا خطرناکو کیمیاوي مخدره موادو ته مخه کړي چې دا ټول د هغوی په صحت او د هغوی په احتیاط په پرمختګ کې ډېر منفي رول لوبوي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. اوس به ورشو د ښاغلي متي الله اورمړ صاحب نظر هم راخلو. اورمړ صاحب ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایئ چې د ارواپوهنې لحاظه تاسو چې له معتادینو سره ګورئ، خصوصا په دغه وخت کې چې خلک ډېرې ستونزې لري، خصوصا د کرونا ویروس په خاطر یې دندې له لاسه ورکړي دي، روحي او رواني مشکلات یې زیات شوي دي او راپورونو کې هم داسې ویل شوي دي، دوی څه وایي چې همدای ورسته لاره و چې بلاخره مخدره مواد ته مخه کړي که څنګه؟ یعنی ځوانان څه پلمې کوي چې وایي مخدره مواد استعمال کړي دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. رادیو کې چې ټول هوادوال مو د کرونا وایروس له امله په امان کې اوسي، هغه کسان چې ناروغتي خدای دې هغوی ته صحت ورکړي. نننۍ بحث مو داری چې موږ د روږدو کسانو سره چې کله خبرې کوو یا هم تداوی کوو، دې باندې تاثیرات داده چې یو خو بازار کې ارزان مواد لاسرسی خلک ورته لري، ډېر په پراخه پریمانه باندې مواد په بازار کې پیدا کیږي، حتی په دې شکل باندې چې په هر ځای کې مواد مخدر دی ته په ډېر اسانه توګه پیدا کیږي. بل دې باندې رواني فشارونه زشته زیات دي، هغه وخت مواد مخدر باندې روږدي کیږي چې کله په کورنۍ کې ستونزې وي یا هم دې دندې له لاسه ورکړي یا دی مشکلات و داری پر وقت که. اما دین وقت که موگه گورو دی مخدره تو که هر کسان چه روگدیسی ویدی که تاریخچه موگه رو واخلو، نور تو دی دورده چه اول اغی تفریحی اتفاده کیوی دی دا اخلا خلق و سر دی سر و کار دا پر وقت ورته ویل کیږي چې تاسو یو ځلې یا دوه ځلې استفاده وکړي تاسو نه روږدي کیږئ. بیا هم د دې نه وروسته کله کله تفریحي نه هم اجباري ته لاړ شي چې اجبارندې استفاده کوي. د اجباري استفادې نه وروسته دی احتیاط ته دی چې بدون د مواد مخدرو نه د مخدره توکو څخه خپل هیڅ فعالیتونه روزمره کړي نه شي کولی. نور دا په دغه وخت کې معتادي ته دی او احتیاط کیږي. که د افغانستان موضوع را واخلو، د کرونا وایروس سره سم په افغانستان کې ډېر تاثیرات وکړ، ځکه کرونا وایروس هم خپله رواني تاثیر په د جامعې په وګړو باندې خلکو باندې کېښودو او هم منفي تاثیرات خلکو باندې درلودل، ځکه چې دوه کسه درې کسان به چې یو ځای کې ولاړ و نور هلته نه شو دوی ورتللی. د رواني تاثیرات زشته زیات په انسانانو باندې نننۍ عصر کې په بالخصوص په ځوانانو باندې راوستو. خو خوشبختانه دا و چې په افغانستان کې زموږ تلفات د عامې روغتیاو درت لارښوونو سره سم خلکو لارښوونې ومنلې، تلفات زموږ کم و. اما د احتیاط په بحث کې د موږ فکر کوم په دغه وختونو کې معتادي او احتیاطي زیاته سوې ده، تاثیرات منفي هم دښته زیاته خلکو باندې سوي دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب متي الله اورمړ. اوس به ورشو بیرته بل همت صاحب نه پوښتنه وکړو. همت صاحب، دا خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې په احتیاط باندې د معتادینو په کچه کې چې کوم کسان دي په هغو کې ډېر زیات ځوانان هم شامل دي، یعنی په معتادینو کې ځوانان هم شته. په هغو کسانو کې چې د مخدره موادو خصوصا د تریاکو کرکیلې کوي، د کوکنارو کرکیله کوي یا چرس کوي، ډیر دغه بزګر هم ځوانان دي، یعنی ځوانه طبقه په کارونو هم بوخته ده. بلاخره په دې اړه باندې راپورونه څه وایي د ځوانې طبقې د په ځوانې طبقې باندې د دغه کارونو تاثیر څومره دی، څومره دوی کارونو ته اړ ایستل کیږي او کوم کوم فاکتورونه دوی اړ باسي چې بلاخره کارونو کې په دغه برخه کې؟
په ټول کې د کار مسله ده. دوی وایي چې زموږ لپاره کار نشته، دولت چې باید بدیل بوټی دي توار کی یا د بدیل مشهد پروګرام چې په خوا وو د وزارت په چوکاټ کې هغه وس په ټاپه درېدلې دي چې هغه په خوا د نشي موارد سره د مبارزه وزارت ورته بودی چې پیدا کول او پیسې پیدا کول، نو هغه پروګرامونه اوس درېدلې دي، هغه دوی ته نور کول کیږي. نو یا مثلا هغه میوه او نور سبزیجات یا نور زراعتي محصولات چې دغه د پاره مارکیټ نشته، دوی دا دلایل وایي چې دغه د تاریخو محصول چې دی د کوکنارو محصول دا تاریخ چې دی یا بنګي وایي د دې دغه رانیون کې دا سوداګر دا ماته پر پټي باندې ولاړ دی ځای پر ځای چې زه نه شوم ک 15 کیلو 30 کیلو متر خو ځای پر ځای از ما سره نه سي اما دا بل بزه نه میاشي گزار کوم چې انګور پاخسي کله یخ ونی کله دا د کړ بیا د پاکستان لار باندې کله څنګه کله مرزوي نو دی دا بلا د هیل وای دی وای چې برعکس په کله کې زبره پارا کار پیدا کړی په کله کې بل زراعت بل کار نشته او په زراعت کې د کوکناو یا د بنګ بل بدل نشته نو دی بیا بیرته ته کار خبره کوي دا کله موتاجین او دا تکسر ډیر وای ته وګورو یا کله نشي مواد ته بیا وګورو دا نشي مواد بیا بیرته د افغانستان په واسمه کې جوړیږي ونور سیمه ته شهرونه یا مثلا په یورستی کې ما مخ کې اشاره وکړه چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دي چې هغه هیروین دي کریستال دي او د سنور دي یا د تابیټ کا او د زیګا په نوم باندې ګولې دي چې هغه مستقیم د تاریخ څخه نه جوړیږي هغه کې نور کیمیاوي نشي مواد په هغه کې کاریږي نو دی یو ډول دغه ناسم تلقین دی دی وایي چې زموږ تاریخ د افغانستان څخه وځي نو دا نور نشي مواد چې دي د افغانستان څخه راځي وبخشي یعنی دا د خارجي ملکونو څخه راځي هغه نور کسان پخته کیږي او کله دغه د موساجینو دغه بهیر کې وګورو کله یو څو ورته زیر شو دا اکثریت هغه خلک چې هغه د ایران څخه راغلي دي یعنی ډېر برخه مشه مرکې ورسره کړی دي دوی د ایران څخه راغلي دي هغه په ایران کې پخته شوي دي په بیلابیلو نشو باندې پخته شوي دي نو تو ګورو ډېر برخه بیا په شارو کې د دې چې راغلي دي شارو ته راغلي دي نو هغه څوک چې شارو ته راغلي هغه بیا وکړو ته بیرته نه ځنو په کلي کې ځوانان چې په کار اخته دي هغه چې موږ ته یې ترو نو موږ دلته کم پخته یا په شارو کې چې بیا څوک پخته دي هغه موږ د کوکنار په نیش باندې نو یخ ته هغه موږ یې نه کړو نو دا لري دلایل جلا دي د شاري ځوانانو دلایل جلا دي او د کلیوالي ځوانانو دلایل جلا دي د کل ځوانانو بیا د کار موضوع راپورته کوي هغه موږ بل کار نه لرو بل څوک او د شار ځوانانو بیا نور دلایل لري
مننه همت صاحب اوس به لخاغلی منصور پښتنه وکړو ډاکټر صاحب تاسو خو د اخلي او سبي متخصص یاستي بدن په کوم حالتونو کې دغه سی یو روغتیا ته ضرورت پیدا کوي او یا په بدن کې داسې څه شته چې باید د روغتیا حصے و پاریږي او څه باید کیږي چې بل اخر دغه پدیدې ته یعنی د بدن له لحاظه لغه فزیک چې بدن لري کوم فاکتورونه دي چې انسان اړ باسي چې بل اخر داسې یو کار وکي او څه کارونه باید کیدای شي چې بل اخر برته کنټرول وشي ور باندې
او ډیره مننه اصل کې کله علمی پلوه ورته وګورو خپل احتیاط یو مزمن مرض دی لکه د زړه ناروغي لکه شکرې ناروغي لکه هر بل مرض په هغه شکل چې نور ناروغي د انسان په وجود کې تغیرات راولي او هغه تغیرات د معایناتو په واسطه معلومیږي د مقدره موادو استفاده هم په هغه شکل سره د انسان په وجود کې مرګي تغیرات راولي د دماغ کیمیاوي بالانس ګډوډي او بل اخر په دماغ کې د اني معلولیتونه رامنځته کوي دا چې څنګه یو څوک د مقدره موادو استفاده ته مخه کوي د دې عوامل هم ډیر زیات دي لکه د هر مرض لپاره شي بلابل عوامل موجود دي د مقدره موادو استفاده ته هم مختلف دلایل موجود دي لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه یو اومده عامل لري ټولنیز ژوند په ټولنیز ژوند یا ټولنیز عواملو کې له بیکاری نیولې تر فقر تر کورنۍ او تاوتریخوالو تر عمومي حالاتو تر پیچلتیا او ادهام او همداسې بعضې نورې رواني ناروغۍ چې هغه یو څوک احتیاط ته واداره کوي هغه هم پکې یادولی شو مثلا یو څوک جوار خپګان لري هر کس جوار خپګان لري هغه تر یو بل نورمال انسان ډیر زیات دي ته مساعد دي چې د مخدره مواد ته د خپل خپګان د رفع کولو لپاره وکاروي او د دې ترڅنګ بعضي کسان نور د تفریحي استفادې لپاره مخدره مواد ته مخه کوي مثلا په د دوستانو کوم حلقه لري، ناستې ولاړې لري، میلې او مجلسونه لري، په تفریحي شکل سره مخدره مواد کاروي، او د دې لپاره چې لذت یوسي، د دې لپاره چې هغه خپل غمونه لرې کړي. او دغه کار که چېرته په میاشتو میاشتو دوام وکړي، داسې یوه مرحله رسیږي چې انسان د مخدره موادو په استفادې خپل کنټرول له لاسه ورکوي، د مخدره موادو په کمه اندازه نوره ګزاره نه کېږي، نور هغه لذت او هغه آرامش ورته نشي ترلاسه کېدلی. نو په تدریج سره دوی د مخدره موادو ډېر مقدار ته او په لږ لږ وخت کې استفادې ته ضرورت لري. په همدې اساس ځینې نور عوامل د مخدره موادو له موجودیت سره تړلي دي. مثلا یو چېرته که مخدره مواد ډېر په اسانه پیدا کېږي، هغلته به ډېر خلک محتاجېږي، نظر هغه ټولنې ته یا هغه ځای ته چې هلته د قانون شدید حاکمیت موجود ده، او هلته د مخدره موادو عرضه، د مخدره موادو قاچاق، د مخدره موادو خرڅلاو په جدیت سره ممنوع ده، او په هغه کې مثلا قاچاقچیان عرضه کوونکي یا پلورونکي جزا ویني، په هغه حالاتو کې طبعا د مخدره موادو استفاده کمه وي. او د کرکې رابطه هم ورسره موجوده ده، یعنې په مناطقو کې چې په فرایمانه توګه کرل کېږي، ممکن هغه کارګران د قانان چې هغه د تریاکو له بوی سره، د تریاکو له ذائقې سره عادت کوي، په تدریج سره دوی بالاخره مخدره مواد استعمال کړي، او دغه د وخت په تېرېدو سره جدي مراحلو ته په مخ ولاړ شي، او بالاخره دوی خپل کنټرول له لاسه ورکړي، او د نوې استفادې په صورت کې دردونه ورته پیدا شي، ناراحتي او نارامي او بېخوبي، او حتی داسې حالات چې هغه جدي مراقبت ته ضرورت لري ورته رامنځته شي.
ډېره مننه.
هغه عوامل دي
چې
مخدره مواد استفادې ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ښاغلی متی الله عمر صاحب، د عواملو یادونه وشوله، خو په افغانستان کې یو څه باید یاد کړو چې د تربور پالنه او د پولیو پټې مسلې او شخصي مخالفتونه، او دا ډیر زیات مسایل شته. رقابتونه دي، کورنۍ سیالۍ سره کیږي، ځینې کسان داسې راپورونه شته چې د عقدو له مخې هم د ځینو دسیسو ښکار شوي دي، او بالاخره یو رقم هڅه شوي چې هغوی وغولول شي او په مخدره موادو باندې روږدي کړی شي، البته دغه د عقده پالنې په خاطر باندې. څه فکر کوي دغه فکتور په افغانستان کې څومره مهمه ده چې یعنې د عقدو د پاللو لپاره یا د دښمنیو د مخته وړلو لپاره دغسې یو کار کوي، یعنې د یو فامیل هغه یو تکړه او نامي ځوان ته ضربه رسوي په دغه لاره باندې؟
مننه. زموږ په هیواد کې بدبختانه ووایم چې یو څه ډېر رایجي هغه دا ده چې منفي رقابتونه دښته زیات دي، د په ځای د ده چې د یوې کورنۍ یو ښه وګړی، یو ښه فرد ښه موقف ته ځای ته ورسېږي، یا هم د هغه نه حمایت وکړي، نو ده په مختلفو دسیسو باندې شکار کېږي. اما د ده ارقام ډېر زیات نه ده، ځکه چې موږ که داسې ارقامونو پسې لاړ شو ډېر کم دي، محدودې ګوتو په شمېر باندې داسې کسان شته. اما اصلي عامل په افغانستان کې نور دي، د فکر کوم زما په اند باندې کله چې محفلونه اوسېږي، یا هم داسې د یو ځوان محفل اوسېږي، یا د چا محفل اوسېږي، هغه کې یوه خاصه کړۍ یا خاص دوستان راځي، هغهلته به د ده لپاره مختلفې انګېزې ورکوي تر څو دا مواد استفاده کړي. دوه موضوع په افغانستان کې چې اوس نه حالت کې ډېره حاده، او ټولو هغه کسان چې مسؤولین دي د هغې لپاره د نگرانۍ حال باید ولري، نگرانه باید اوسېږي د مواد مخدر لپاره. داسې یو عامه غیر آگاهي، داسې آگاهي شوې ده چې په یو دود یو ځل استفادې باندې کسان نه معتاد کېږي، یعنې داسې یو زمینه سازي به سر ورته اماده کړی دی رواني لحاظه، چې ته یو محفل ته لاړلې، هلته په هغه محفل کې که یو ځل استفاده د مواد مخدر کوي، یعنې رکیو درسولې، اما ته نه معتاد کېږي. حال د دې چې هغه یو ځل استفاده په دماغ د انسان باندې ډیپریشن انسان ته پیدا کوي، دماغ د انسان معلولوي، د ځینو کارونو نه ولېږي. اما یو ځل یا دوه ځل استفاده تفریحي ده، نور اجباري کېږي. هو کله افغانستان د ځوانانو لپاره راسو نن نه د خاريات او حالات مو بدل د نسبت د نه چې په اطراف کې وسیګو خارياتو کې هر ځای ته چلارته اوس د تاسو وګورئ چې قیلونو او نور مسائل په رستورانتونو کې په هوټلونو کې د عادي ډول باندې دي حتی په اسانه ډول باندې قیلون د سیان پیدا کیږي ترڅو یو څوک وړي استفاده وکړي دغه نه استفاده کیږي خو بدبختانه د موږ جامعه کې نه حالت د خپل ډیر په باندې دوريګه ما او ډیر اندښمن هم یم زنانه او هغه ځوانې ښځې زنانه او چې د هغې لپاره مواد مخدر یا مخدره توکي مفتي ورکول کیږي په بدل د دې کې چې لغنه جنسي خواهشات وسي اما د ته مواد مخدر ورکول کیږي چې ځینې کړي مافیایي کړي ورته وي یا هغه کسان چې کاروبار د مواد مخدر کوي د په هر ځای کې موږ له څو قدمه چې تداوي کول موږ نه وړاندې دي د په مواد مخدر پرول کې یا هم په قاچاق د مواد مخدر کې خو زه دا وایم چې موږ راځي عامه پوهاوی لپاره چې تر څو وکولی شو خلک د مواد مخدر له ضررونه ازیانونه له خبر کړو چې د مواد مخدر څومره ضرر لري او څومره مثلا کله اجتماعي لحاظ راوخلې یوې کورنۍ کې کې یو څوک په مخدره توکو باندې معتاد وسیږي هغه ټول کورنۍ لپاره یو ننګ ده یو لکنه اجتماعي ده چې حتی ماشومانو ته هم په بد الفاظ القاب باندې یادیږي یا د هغې روږ د کسې زوی ورته وایي یا ورور ورته وایي یا حتی مېرمن ته هم په بدو سترګو کتل کیږي دوه بل موضوع چې موږ ډېر همیشه موږ له ده سره لاس او ګریوان یو کوم کسان چې په مخدره توکو باندې روغ دیدي هغه در منظونه د شفاخانو ته راوستلو لپاره دی که ډېر کورنۍ لپاره یې خپل هغه کس لپاره ننګ درېږي چې زه څنګه اوس لاړ شم یو مرکز د تداوي د معتادینو هلته زه ځان درملنه وکړم زه دا وایم ټولو ته چې زما حق د ازادۍ له رجل صفو څخه اوړي چې اعتیادی هم لکه نور امراض غونده یو مریضی ده تاسو راځئ په تداوی باندې ننګ مکه وی راځئ تداوی مو په مرکزونه په تاسو اختیار کړي ان شاء الله ټول یو ورځ وسیږي چې موږ د مخدره توکو پر ضد باندې جدي مبارزه وکړو لاس په لاس ورکړو
ډیره مننه همت صاحب مخکې له دې چې ځینې اوریدونکي راوخلو د هغوی پوښتنې به هم ولرو نظریات غواړم وپوښتم چې په افغانستان کې د معتادینو د تداوي څومره مرکزونه دي د تاسو راپورونه څه وایي او څومره کارونه پکې په ښه صورت باندې مخته ځي
د افغانستان د پټول ولایت کې د نورستان او روزګان پرته په ځوځي شولاتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه شته خو دغه مرکزونه اکتفا نه کوي زموږ معلومات دا دي چې د معتادینو خپلوان خپل معتادین شکایت کوي چې دوی په هفتو حتی په میاشتو انتظار باسي او دوی ته نوبت نه رسیږي یو موضوع دا ده یعنی دا چې معتادین نه تداوي کیږي یو علت هم دا دی چې معتادین تکثر کوي یعنی یو معتاد څو نور معتادین په نشو باندې اخته کوي بل موضوع دلته په درملنه کې دا ده چې دغه درملنه د دې کیفیت سم نه دی یعنی موږ داسې د معتادینو سره چې مرکې کړي دي یو معتاد دا هم راته ویلي چې اول سواره د تداوي سوی د بیا په نشو اخته سوی دي نو د دې څخه معلومیږي چې دغه د درملنې کیفیت سم نه دی یا کورنۍ ورسره مرسته نه ده کړې هغه پاتې پړاوونه چې د کورنۍ مسؤلیت وو چې درملتون روغتون ورته ویلي وو چې دغه پاتې پړاوونه باید تاسو تعقیب کړئ په کور کې کورنۍ نه چې تعقیب کړي او یا هغه د تداوي هغه میتودولوژي ډېره زړه ده یعنی مسؤلین ډاکټران وویل چې په دغه طریقه چې درملنه کیږي دا درملنه غیر موثره ده او غیر علمي ده دا ډیره پخوانی ده دا د نړیوالې جګړې څخه پخوا دغه میتود په دنیا کې کار دی اوس ډیر موثره او ګټور میتودونه ست د درملنې په افغانستان کې او لا تر اوسه پورې د ډیرو زړو میتودونو څخه کار اخته کیږي نو دغه څو عوامل سره یو ځای شوی دي چې د دوی درملنه سم نه کیږي او یاد اسکیږي چې کله کله یو معتاد طبي بل تکلیف مثلا په وبو باندې درملنه یې خو به باندې پاشي نو هغه کدا سره تکلیف ولري
درملنه مسلې ته به راسو برته اوس یو اوریدونکو لرو درنو ملمنو څنګه د چا اوریدونکو سره خبرې وکړو د زین نور اوریدونکو کم وی لغوي سره به خبرې وکړو دغه نظریات په خپله نه براوخلو بیا او پروگرام مخته یوسو بلی مهرباني وکي خپل نمبر ته واخلې کوم از یم زنګ راواله
بلی سفی الله جان څنګه وای زما ځخ درځي
وو تاسو غاګرازي و مهرباني وکي سف
سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ته راځو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو دروسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو له دروسو سره اجر ورکړي چې راغلي دې پروګرام ته پر موضوع باندې بحث کړي خصوصا د ایمسر سره همول اسرائیل ورو زارو په کاروان کې خبرونه او د امرو مستجوري خدای دې خیر ورکړي راځو تاسو موضوع ته مواد مخدر کثیری داسې شي چې تاسو یو ورځ ازادي راځي کې متخصصین او علما راوغوري په باره کې د ابعادو د موادو مخدرو د اضرارو چې خلکو ته بیان وکړي خلکو ته آګاهي ورکړي زه به لاندې خبره درته وکړم مواد مخدر هغه شی دی چې خدای تعالی په قرآن کې حرام بللی دی تعالی وایي ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث تعالی وایي دا خبیث بوټي حرام دي نو زه دا وایم لکه مخکې چې ما څه وویل چې دا دلیل او دلایل چې خلک وایي چې موږ ته ولا کار نه پیدا کېږي په مقابل کې د کار یې کړو زه وایم چې هر سړی دغه دلیل وایي د شریعت اسلامي د نگاه څخه کې کری کې اخی کې څوک قچاخ کوي کې څوک مزکه اړي کې څوک وشراخي کې څوک نیش وی دا ټول ناروا دي دا ټول حرام دي دا پښ د لایل دي چې دوی وایي او بل خبره ده زما زران په اخته دي زما سنجري په اخته دي زما شزه په اخته دي زما نور په اخته ده زه وایم چې خلقو ډیرو خلقو چې اګاهي موږ ګلمر ګلالرو موږ خپل ځان له هغه خپل یو دیني علیکم څه د علماء او څه ګلالرو علماء او په بارکه د مواد مخدر خلقو ته اګاهي نه ورکړي ولی په ډیره نه ورکړي واڅ چې دا یو شرخه نو بیا دې څنګه اګاهي ورکړي او چې عالمي نشوي دې څنګه اګاهي ورکړي زو ما قتل مستقيم به غیر مستقيم دی اغه څوک چې مواد مخدر کوي اغه څوک چې قچاخ کوي اغه څوک چې نیشوي اغه څوک چې کوي اغه څوک چې قجر تجارت کوي سرمنشه د پساج تاجر دی دا ټول زموږ پاتلین دي
ډیر مننه خغله پښتون تاسو له هلمند زنګ را وای سم ده ډیره مننه ډیره مننه ښاغلی پښتون اوس بور شو بل اوریدونکو ته له دوی سره به هم خبرې وکړو د سکایپ له لارې زنګ راولي مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راولئ
سلامونه نیک هیل احترامات جناب استانګزای صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه
ژوندۍ اوسې نن د ځوان فکر په پروګرام کې له مخدره موادو سره په مبارزه او د ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو د احتیاط په کچه باندې خبرې کوو تاسو څه خاص نظر او پوښتنه کولای مهرباني وکړئ
قربان د شمستانګزای صاحب زما پوښتنه دغه د ملمنو نه کنه دغه مواد مخدر مدیرونه چې مدیران چې دی په هر ولایتو کې کانستان زسه په کابل کې وی کپ مزار کې وی لغمان کې وی نو دغه ولې دغه پښتنه نه کوي ستانک زسه په بر اعلی خرسي کې مواد مخدر زی درته زيونه خیمه یو درته په ګوټه کوم د منځ ځوانان زمونږ خويندې ورونه زی په خپ آزاد ډول اخلي پیسې ورکی بیچاره غان غلا کوي چورو چپول کې خپل د خزو سامانالات خرسي دغه مخه ولې دولت نه نيزي چې دغه ټول خخ کار په ډول سره خرسيګي ستانک زی صاحب او د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه دا چې دغه یو ملګری مې د تازه تازه په چر سوراغله کده غه ډاکټر صاحب راته یو درملو خې من خو ډیر دواګانې ورکړي دغه مریض ته ستانک زی صاحب دغه مریض بيخي په خکېدو نه ده بس نورم وضع په خرابېدو د دس دواګانې مې ورته شروع کړي ناروینو باز نور دواګانې دي ډاکټر صاحب ته معلومات شته د عصبي دواګان دي ورته ورکو دي سره خې او ستانک زی صاحب دغه شی درمل دی ماته وخی چې دغه د چرسونه زړی تور شي بس د خوازه معلومه ده کنه ستانک زی صاحب خو براله خرسيږي بس د مخانه نيسي
ډیر مننه ژوندۍ اوسې اسد الله او لسکایپ لارې موږ سره خبرې کولې ترغه مخکیم قاری پښتونو له جاوز جانې خبرې کولې د دې پښتنې ما یاد ستکړي او بل اوریدون کيم راخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني وکړئ کوم ځای مو زنګ راولې څه پښتنې نظر کولای مهرباني وکړئ حمید الله خان څه پښتنه لرې یا نظر لرې د ځوان فکر پروګرام د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره مو نن ځانګړی کړی خصوصا د ځوانانو په برخه کې
سره خدای صدا چې ما خو والا کول نه وو چې ځکه مې دا نوم معرفي نه کوم دا صدا ښه چې په خپل باندې په دغه موادو باندې اخته یم
ښه ښه
مثال خبر شیشا و پوڈر دا بلاو بتر البته دا شای که اغسل موږ په ایران کې من اغسل زه کله من انشاء سره ایل لرم کور لرم ژوند لرم زندگی لرم خو خبره ده شده که زیگو که مثلا به کلی که پا کور که مثلا کمی دوست ده کمی ورور ده کمی کان ده کمی هر طور ده کسان به خدای ده که پکی گرزیده ایسم اوز پی که پاتی هم که زیگو که زیگو مصیبت سر خمزان خلاسته او حال ده که ما مثلا دقیقه هر جای که چیو گونه مثال ده خبر اوز خون بگفته که کور تا دیگه جای ما نیخته اوسته مواد مخدر مخو سی تو کم پا افغانستان کم نسینی ولی پیران کم نسینی ولی
اوس فقط یو پوښتنه چې بیا ویلم میلمنو میلمنو به پوښتنه بیا وکړو اوس هم تاسو دغه مواد استعمالوئ که مو پریښې دي اوس که څنګه
اوس هم د باندې اخته یم او حال دا زه یو ورځې لوګر شفاخانې ته ورغلی وم خو هغه هلته هم نه درملنه شته یوه هفته دوه هفته یو پورې مې را کړی چې هلته راشئ و بیا نوبت نست که بیا مثلا خبر وجود داشت یا مرکز یا داشت یا دوایی ما پیدا کرده باید لذت مصیبت حالا دغدغه ننگ ما زن فرق کرده
دیره من نزدی و سید اتمن است پختن بله خاقلی ارشاد منصور او خاقلی متی الله اورمر سبب او پختو اوس برای شو خپل میلمنو ته جناب اورمر سبب او جناب ارشاد منصور سبب دارنگ همت سبب اوریدون کو زنگ را او پاول که غواړم پختم چی یو ځوان چې له زنګ را وهلې و اسد الله په نوم هغه ویل چې د دوی یو ملګری تازه په چرسو باندې اخته سوی دی او مشکل یې اوس ورځ په ورځ زیاتیږي باید څه وکړي دوی د تاسو نه دا پوښتنه کړې وه
بلې د تداوي لپاره لکه زموږ دوست چې یادونه وکړه درمل خاص درمل نه تجویز کیږي چې مثلا یو کس د چرسو په احتیاط اخته دی د هغه لپاره اے بی سی درمل ورکول کیږي او هغه کیدای شي ورسره روغ شي تداوی مخصوصا د مخدره موادو د معتادینو تداوی یوه ډېره اوږدمهاله پروسه ده او په دې کې هم د ناروغ او هم د ډاکتر یا د تداوی د ټیم اوږدمهاله تعهد شرط دی اوله کې باید د دوان هر څوک چې مخدره مواد کاروي او د درملنې لپاره زړه ښه کړی هغه به په اوله کې مراجعه کوي د ډاکټر او یا هم د طبي کارکوونکي او یا هم د هغه مشاور یا روانشناس سره به ګوري چې هغه د مخدره موادو په برخه کې کار کوي د دوی ارزیابي به کېږي دوی به ارزول کېږي او د دوی له وضعیت سره سم به ورته مناسبه تداوی شروع کېږي په دې تداوی کې به کېدای شي یوه برخه درمل وي ځینې داسې درمل چې د هغو موجوده عصبي او رواني مشکلات کنټرول کړي د هغو لپاره د دردونو د بېخوبۍ د فشارونو د کنټرول برخه کې مرسته وکړي ولې د دې تر څنګ د هغوی لپاره بعضې نور پروګرامونه هم شته چې هغه تقریبا د تداوی د ملا د تیر حیثیت لري چې دا پروګرامونه د تعلیمي سنفونو په شکل د جلساتو په شکل او د مشاورې یا د کانسلنګ په شکل دوی ته وړاندې کېږي او که چېرته دوی دغه تداوی له اول نه تر اخره تعقیب کړي او دوی هغه کافي انګېزه او تعهد ولري نو د تداوی نتیجه به ډېره ښه وي
ډیره مننه ښاغلی منصور ښاغلی اورمر صاحب یو اورېدونکي چې له لوګر زنګ راوالی و هغه وویل چې اوس هم د مخدره موادو باندې روغ دی دی له ایرانه روغ دی شوی او دلته راغلی دی هغه د دې تر څنګ چې د تداوي د مراحلو غوښتنې وکړله او ویل چې په څه ډول باندې به په ښه شکل باندې دی تداوي شي یوې ټولنیزې ستونزې ته یې هم اشاره وکړل چې د په جیګو سترګو نشي تللی دی مجبوره دی چې په د خپل نوم د ساتلو لپاره یا په هر شکل چې وي دی ځان پټ وساتي یا خلک د ته په ښه سترګه نه ګوري یا نور نور مسایل دغه ټولنیزې ستونزې په دې ارتباط باندې اول خو باید څنګه چلند وشي له دغسې خلکو سره او بل دا چې واقعا ولې د تداوي په مرکزونو کې معتادین خوښ نه وي څه علتونه دي
نو ستاریک دای صاحب علامه ده چې ولې روګ دي کسان راداری باندې کوم روغتونونه کې صدوي کېږي هلته خوشحاله نه دي. دا جوته ده چې مخدرات رو کې ځان ته خپل اختلالات لري چې هر څوک چې مخدرات رو کې استعمالوي هغه ته اختلالونه پیدا کوي که هغه د خلقي رفتاري خلقي یا هم هر اختلال پیدا کوي. نور د دې لپاره موږ منظم جلسات باید ولرو چې منظم جلسې له ده سره ونیول شي چې دا کوم نوع اختلال ده سره پیدا سوی ده، د مخدره توکو له استفادې له وجې نه کوم اختلال ده پیدا سوی، خلقي ده، زړه تنګي ده، یا هم رفتاری ده، گفتاری ده، شنوایی ده، یا هم مختلف اختلالات ده سره سته. بیا وروسته له دې نه چې موږ د تشخیص د اختلالاتو که تشخیص د اختلالاتو په درملنه د دارو درمانی یا دوا لحاظ نه کیږي، د دې تشخیص د اختلالاتو کله چې موږ پیدا کړو نور د دې سره موږ خاص مهارتونه درته ورکوو چې په کوم مهارتونو باید دا کار وکړي تر څو کوم تمرینونه ځان سره وکړي تر څو د هغه کوم اختلال یا هغه کوم ډیپریشن رواني تکلیف درته پیدا سوی تر څو د هغه وقایه وسي او دا روغ سي. دوه موضوع داره چه دا زینی کسان چه مواد مخدره تو که بانده روک دیدی در منتونون شفخانو دیدی دید خپل پا خواه بانده نیر اغیلی لهم ده مواد و نستریسی وینیدی چه دای در منین لپاره آماده سی، یا هم که راوست دیدی پا زور رغیلی دی یا خپل نزایت بانده که رغیلی دی نور دی آماده نیدی بستر لپاره. چوک چه مغواری چه بستر سی دا سلور مرحلی لیدی چه سلور مرحلی دی سر باید کانسلینگ بوسی یا مشوره د روانشناسی کار رو سره وسی تر څو سلور مرحله د سره کانسلینګ وسی تر څو هر څوک چې مواد مخدره باندې روغ دي اول خو به د مصرف زیاتی، ځکه چې ما مصرف د چا زیاتی مواد مخدره هغه باید مصرف د خپل د مواد را کم کی تر څو د تداوی ته ورتیږي. مواد مخدره یو ځلی نه کېد کده کی چې مثلا څوک چې روغ دي بیا ځلی باندې مواد قطع کی او درس تداوی ته لومړی به مواد کموي وروسته به دا درملنې ته راځي او وروسته به ریهاب سنتر ته چې حالت به د سره د کانسلینګونه کې ګروپ تراپی انډیویډوال تراپی د سره به کار کوي تر څو د رواني لحاظ آماده او د نړۍ ته جامع ته تقدیم شي چې یو سالم فرد. او دا هم حقیقت ویلې چې زه اوس په جامع کې آزاد سترګو باندې نه سم ګرځېدلی. بدبختانه زموږ په هیواد کې څوک چې مواد استفاده کوي هغه ته د مجرم په صفت باندې ګوري، نه د یو مریض په صفت باندې. هغه څوک چې مواد مصرفوي مصرف کننده د مواد ده، دا مریض ده نه مجرم. په د اوسنۍ حالت کې موږ هغه ته د مجرم په سترګو ګورو نه د یو مصرف کننده. که چېرته زموږ رفتار د مصرف کننده د مواد سره څوک چې معتاد مواد مخدر و که هغه سره سالم اوسېږي او ښه رفتار له هغه سره وکړي انسان هغه به روان باندې به تاثیر کوي. او دوم موضوع دا ده چې مواد مخدر خپله ضدیت پیدا کوي. هغه کسان چې مواد مخدر استفاده کوي نورمال است که دوست دارد دور دیاتو به لحاظ کار اخلو دختن زیدیت نو پیدا کیوی اغده ایتیدی دختن دختن مقابل که دختن کورانی مقابل که دختن لور مقابل که حتی دختن بهترین دوست و مزگیر مقابل که به هم در اغده ایتیدی یک اغده اخلی چه مواد مخدر در تو اغده پیدا کیوی خل اغده نو پیدا کیوی او در سوال ایتی که مرکزون تا مرکزون تا
مننه خغلی اورمرسه بزغوارم دی قاریس پختون په نظر باندې هم تاسو نظر راوخله مخوی ویل چې د عامه پوهاوی په برخه کې خصن د علما او په برخه کې دوی انتقاد درلود چې سم کار نه کوي او یعنی په ټولنیزو مسایلو کې دوی سم عامه پوهاوی خلکو ته نه رسوي. دوی هتا خپل د ویل چې ځینی کسان په نشولو کې اختوي کاروبار کوي نو په څه شکل به عامه پوهاوی کوي. فقط غواړم تاسو نظر په غړم راوخلم.
دا ډېره ښه موضوع ده چې عامه پوهاوی باید وسي. حتی زما پیشنهاد څو ځلې د معارف وزارت ته دا و چې تاسو نصاب د تعلیمي کې د خپل د مخدرات وکړي د اضرار لپاره یو مضمون جوړ کړئ موږ د سره همکاري کوو تر څو یو مضمون مکتب کې اوسېږي تر څو موږ وکولی شو مکتب نه شروع کړو له مدرسې نه عامه پوهاوی شروع کړو هغه ماشومان هغه شاګردان چې مکتب ته دي هغې له موږ سره همکار وتېږي تر څو جمعې لپاره ښه تبلیغات روسیم په ده اصل کې علما هم مقصر دي تر اوسه پورې ښه پوهاوی نه ده کړی که پوهاوی کړی دومره پوهاوی کړی تاسې استفاده مه کوئ حرام دی اما د دل از زیان و ضررو نه تر اوسه پورې نه زموږ عالم د دیني خبر لري او نه د جامع وګړي څوک چې پوهېږي هغه ډاکتران پوهېږي چې څومره ضرر او زیان لري دا په دغه وخت دغه شرایطو کې.
بله ډېره مننه کوم ښاغلی ورمر صاحب. ښاغلی همت زموږ او ستاسو دایمي همکار او ښاغلی پښتون وویل چې د علماو په برخه کې هم د انتقاد درلود چې علما سم عامه پوهاوی نه کوي خپله وظیفه صحیح سرته نه رسوي د مخدره موادو د مبارزې په مسله کې. راپورونه څه وایي دغه د عامه پوهاوي مسله څومره ښه ده څومره په ښه شکل روانه ده او کوم کوم نهادونه مخ ته وړي اوس وخت؟
مسله ډېره ضروري ده ډېره مهمه ده تر اوسه پورې چې موږ د اکثر مشت دوا
همت صاحب ستاسو غږ لږ ورو کېده اوس که خبرې وکړي
اوس به اواز اوري
اوس اورم
نو دی اکثر وخت دا پلمه کې چې زه نه وم خبر چې دا به په یوه دود باندې یا په دوه دود باندې سړی متاده کېږي نو د دې څخه مهمې دي چې د دې هغه اساسي عامل چې دی دا ناخبري ده دوی نه دي خبر خو هغه نور چې وایي چې ډپریشن بیکاري ده دوی دی درواغ وایي ځکه چې دی هغه یو څوک چې په اخته شو خو د بیکاري مشکل یې هم نهسه حل شوې مور مې مړه شوه لور مې مړه شوه پلار مې مړه شوه هغه بېرته نهسه راژوني کله چې دی موتر شو هغه بېرته نهسه راژوني او هغه چې بیکار و هغه مشکل یې حل نه شو بیا دی بلته ولې دعوت ورکوي نو دا معنا چې دی نه و خبر د عامه پوهاوي مسله که چېرې په مکتب کې یعنی لکه موږ تاسو چې پوهېږو چې یو ماشوم د ماشومتوب څخه ساکر ته ګوتې نه وړي ځکه چې تلقین سوی دي پوهول سوی دي چې برق دې نیسي اور ته ګوتې نه وړي یو بل د بام ځان نه شي که چېرې مکتب کې یو مضمون وایي په نصاب کې مضمون شامل سوی په مکتب کې دا نشته ما د لوړو زده کړو د وزیر د برکت صاحب سره مرکه درلوده هغه وعده کړې و ډېر پخوا دا وعده شوې ده چې دی به یو ډپارټمنټ جوړي چې د طبي پوهنتون په چوکاټ کې چې هم به دی متخصصین روزي د محتاجینو د مړینې لپاره او هم به یو مضمون اضافه کړي چې دا کار نه دی سوی نو ډېر برخه ځوانان دي او دا دی نه خبره یعنی اصلي خبره ده نه خبرې ده خو خیر چې دی یوارې په دې دام کې راګیر شو بیا د دغه خپل عیب د پټول لپاره ډول ډول درواغ وایي دا خپل عیب توجیه کوي ډول ډول دلایل وایي چې
کوم خبرې رالنډ کې چې وخت کم دی مننه اوس به ورشو بیرته ښاغلی منصور ته. ښاغلی منصور زموږ دوه نیمې دقیقې وخت شته په اخر کې غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې اتروسو د تداوی مرحله را ورسېدله یو کس چې درې څلور کاله مواد مخدر استفاده کړي وي له مسلکي لحاظ او له علمي لحاظ بدن په څومره وخت کې بیرته د اعتیاد له ساتي وزي او توقع باید په کومه ساته کې وي که یو څوک درې کاله مواد مخدر استعمالوي موږ آیا دا توقع کولی شو چې په درې میاشتو کې بیرته روغ شي که څنګه؟
بله متاسفانه په افغانستان کې یو ناسم پوهاوی دا دی چې د مخدره موادو تداوي ممکنه نه ده او یا داسې یو فکر کېږي چې که څوک یو وارې معتاد شي بیا به ټول ژوند معتاد وي په داسې حال کې چې دا خبره صحیح نه ده که چېرته سمه تداوي وشي او که چېرته دواړه جانبین د تداوي ټیم او خپله د مخدره موادو کارونکی تداوی ته د تداوی اصولو ته ژمن واوسي تداوی کامیابه وي یعنې که ډېره کېدای شي یو چا مثلا یو کس که په درې کاله څلور کاله یا تر دې زیات مخدره مواد استعمال کړي که چېرته د تداوی په اول کال کې دی ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي د دې چانس ډېر زیات ده چې دوی د ټول ژوند د مخدره موادو استفادې ته مخه ونه کړي ځکه معمولا تداوی وروسته اول کال یعنی هغه موده چې دوی بېرته نوی ژوند پیلوي دلته دوی ته وسوسې د پخوانیو ملګرو لخوا تحریک امیزه خبرې او په عین حال کې د فشار او د خفګان او د نورو مسایلو له کبله تشویشونه دی چې بیا هم د مخدره مواد استعمال کی او د طبي اصطلاح هغه ټریګرونه دي چې تر دې وخت ولې چې یو کال دانونه د مخدره مواد لري وساتي د تداوی لټین سره خپل مربوطه ځاتک سره یا له مرکز سره چې د تداوی سوي دي منظم رابطه ولري د دې احتمال ډیر زیات دی چې دې بنت کامیاب ځوان پیل کی او معمولا ضرور دا دی دی په هغه مهارتونه زده کړی چې دی نه مخدره مواد لري ساتي.
بله ډیره مننه کوم
سرګرمۍ لپاره
ډیره مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب زموږ پروګرام همدلته ختمیږي. ډاکټر صاحب ارشاد منصور، ښاغلی متی الله اورمړ او ښاغلی عبدالنافع همت، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې مو نن اشتراک وکړ او دغه پروګرام مو تر پایه را سره ملتیا مو درلوده.